د شپې 9 بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه خبرو او 25 دقیقې اونیز باس لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن 2 کاله پوره شول، او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت دوام وکړي. د آزادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې 3 طالبان وژلي او 2 تنه یې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تیره شپه د بګرام په 2 لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدي باختر خبري اژانس ته ویلي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه 2 ځلې ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کیږي چې چین 13 اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تنه امریکایي بندیان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې له بنده خوشي شوي، نن له ایران ووتل. د قطر یوې الوتکې نن دا 15 کسان او د هغوی 2 خپلوان له تهران څخه قطر ته ورسول. د دې بندیانو د تبادلې موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2 میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی نن خبریالانو ته وویل چې په امریکا کې د 5 ایرانی بندیانو له ډلې 2 تنه ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او 2 نور په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. ښاغلی کنعانی زیاته کړه چې په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني هم قطر ته سپارل شوې ده. او روسیې په حق کې د ملګرو ملتونو له لویې محکمې غوښتې دي چې پر اوکراین د دې هیواد د یرغل قضیه لغوه کړي. مسکو دا قضیه د بیچارهګۍ هغه هڅه بللې چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جنوسایډ یا ډلوژنې د مخنیوي په هدف د پوځي اقدام د توجیه لپاره د مسکو د استدلال شنډول دي. روسیې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې د اوکراین لخوا د وړاندې شوې دعوې مقدماتي استماعیه غونډې ته وړاندې کړه. تمه ده چې دا غونډې به د سپتمبر تر 28 پورې دوام وکړي. اوکراین دا دعوه د 2024 کال د فبروري په 24 د روسیې د یرغل په لومړیو کې پیل کړه. کیف وایي مسکو په دې استدلال سره چې ګنې پر اوکراین یرغل ځکه مواجه چې د اوکراین په ختیځ کې د ډلوژنې مخنیوی کړی، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز د 2 کلونو له پوره کېدو سره سم له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي.
دا د 2 کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل داسې مات موږ هر ورځ همدې تمه چې زموږ ښوونځی دی شروع شوی.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د لیک په اړه جزئیات درکو. په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ او ننګرهار کې بیگانه یو سیلابونو یو ځل بیا خلکو ته زیانونه اړولي دي.
د تیر شپې ورختونو د خلکو کورونه وړي، مالونه وړي، کرنیز ځمکې وړي، ډیر زیات تلفات اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه مغوښتنه ده چې د دې خلکو خلاص نیوي وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې باور لري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په روسیا کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په 2 نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې لچین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو بحث کوو.
په افغانستان کې چین اقتصادي تجارتي موخه لري چې د مغد معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه خبرداري ده.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم او قاب پایکار د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر بندیز دوه کاله ووختل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقوقو نه توجیه کیدونکې سرغړونه بللې ده. طالبانو نږدې دوه کاله مخکې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز اعلان کړ. یو شمیر زده کوونکو نجونې هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه جوړوي او دوی دې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنی شي.
دوه کاله مخکې په همدې ورځ طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلې ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدو انکه بشری سرغړونه بللې ده چې په وینای په وګد محل کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نو موړی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې جنونو ته اجازه ورکړي چې خوانځیو ته لاړ شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې پنجونو د زده کړو لګول شوی محدودیتونه لری کړي. یاد بنسټ په یو اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13 مې خبره کړې ده ویلي دي چې 80% افغانجونې چې شمیرې 2.5 میلیونو ته رسیږي له زده کړو محروم دي. د سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقوقو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنگ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنی شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بل داسې مات
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های
دوه کال وشول چې ښوونځي ته نشوتلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
هر چیزو تر باز
کنن. که څه هم طالب چارواکو تل ویلی دی چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لړ محل دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نیټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سمو د مخ کې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ونې وړاندې د طالبانو په وکیل ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لري کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپل دوه کلن واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان جنو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هیواد بهر له غبرګونونو سره مل وي. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تیرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت په اړه له توندو څرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته په یو لیک کې له افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې لیک کې انور الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د وروري تر کچې مهمې بللې. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د تورخم دروازې د ستونزو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. جزئیات د امید ظهیرمل پر راپور کې واوري.
دا سمال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ورستیو کې د طالبانو اوسنۍ رژیم غیر مشروع بللې، خو په یولي کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلي ویلي هوډ لري چې افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او دوه اړخیزي اړیکې لا پراخه او پیاوړې کړي. که څه هم د دې لیک د لیکلو کاران نه درسنیزه شوي، خو بیا لابلو پاکستانی رسنیو د خپلو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دا لیک د هغه خط په جواب کې لیکل شوی چې مولا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورغلیو. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې ده. د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډیر شمیر دغو رسنیو په خپلو راپورونو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دیلیک پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نک. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دیلیک پاړه زموږ پښتنه به جواب پرې خوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته داسې مهال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د لیک را لګولو راپور نخبريږي چې په دې ورستیو کې هغه د افغانستان پاړه خورا سخت دریز نیول. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګر وډلو درشتون یادونه کړې. د پاکستان د افغان کډوالو د وستو پاړه غږیدلې او ورستیو کې د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی. نو موري امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبان حکومت هم غیر مشروع بلل. اوس پښتنه دا ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته پکتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته. د سیاسي مسایلو په سمی یوسفزي د دې پښتنې په جواب کې ازادي رادیو ته وویل
نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تاریخي ډول باندې یو همیشه په ډیورن لاین باندې د تشدد یو عنصر موجود وي چې دغه وخت په وخت را مختکیږي او بیا د حکومتونو ترمنځ تعلقات خرابېږي. دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه تاریخي واقعاتو نورسته یو څه نرمښت وکړي، خو بیا هم زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهتري لپاره تعلقاتو د بهتري لپاره ډېر چانس نشته. دا
په تاسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت هم وای پرون د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له شاه زافیر او بيدرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پا پاکستان کې د افغان کډوالو دنيونی او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزيتي اموالو د بندیز په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورن کرخه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړي وو.
له ازادي رادیو د راپورونو لړۍ اوري. په کونړ کې سیلابونو لسګونه کورونه رنګ کړي، سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه او سړکونه یې رنګ کړي دي او درې کورونه درې کسانې ټپیان کړي. دا سیلابونه تیره شپه په مرکز اسداباد او څو نورو سیمو او همدارس په ننګرهار ولایت کې راوتلي دي. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تیره شپه 11 بجې په مرکز اسداباد، مروري او شیګل ولسوالیو کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه 11 بجې خوښه د کونړ ولایت اسداباد او مروري او شیګل ولسوالیو کې د ډیر زیات تیز ورخ لامل سیلابونه راغلي دي چې تر دې دمه یوازې په مروري ولسوالۍ کې تر اویو پورې کورونه زیانمن شوي دي، دوه دانې موټرې دي، درې نفر زخمیان لرو، یو سلو شل جریبه زراعتي ځمکه او همدارنګه 2 کیلومتره د غاخي پاس عمومي سړک دا زیانمن شوی دی. د دې ترڅنګ د اسداباد اړوند په څاګي او شګۍ کې تر اوسه پورې شپږ دېرش کورونه راپور بنګ تر لاسه کړی دی.
خلک بیا وایي سیلابونو سخت ځپلی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د مروري ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي تاج ولی رحیمزه او محمد ایاز شهاب
کورونه هم ویجاړ کړی دي، ځمکې د خلکو نه وړي دي، نو ډېر تاوان د مروري ولسوالۍ ولس تر رسیدلی دی د دې ترڅنګ د مرور ولسوالۍ ابتدایي مکتب چکم دی دغه نه د مرور برکلی ته چکم لوی لار ده په دغه کې دغه لار هم به خدمات تللې ده ځکه چې پیدروي کار هم نکېږي موټر سایکل او موټر خلاغه خبره ده
د تیر شپې ورختونو په مرور ولسوالۍ کې ډیر زیات زیانونه اړولې بل خصوص د ایساره په کلی کې د خلکو کورونه وړي مالونه وړي کرنیز زمکي وړي ډیر زیات تلفات اړولې د دولت او نړیوال موسسو څخه مغوښتنه ده چې د دې خلکو سره مرسته وکړي د دې خلکو لاسنیوي وکړي چې ډیر مستحق خلک دي
خو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستل راته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلي او خلکو ته د وختو زیانونو د کره اندازې معلومولو وروسته به ورسره مرستې ترسره شي د کونړ ترڅنګ د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تیر شپې بارانونو په وجه د یاد ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې دیرش کورونه ویجاړ کړي او د شاتو مچیو شاوخوا شپږ سوه بکسي له منځه وړي دي د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو په وجه په زرګونه کورونه د کرکلي ځمکې باغونه سرکونه پلونه او نور ټولګټې ځایونه ړنګ شوي دي چې ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي
سموږ راغله ازادي راډیو اوري د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان ګډون له نړۍ سره د هیواد د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي د ملګرو ملتونو اته او یایمه غونډه د نړۍ د هیوادونو د مشرانو په ګډون نن د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي د سیاسي مسایلو کارپوهان وایي که څه هم د غونډې ته افغانستان نه دی وربلل شوی خو که په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق ته د وینا وخت ورکړل شي نو تر یو حده به وکولای شي چې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوي امید ظهیرمل د موضوع تفصیل اوروي
د سیاسي مسایل یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د افغانستان پاستازولۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کوم اساسي ګډون کړی و کولای شول چې لنډی سره د افغانستان ډیپلوماټیکی سیاسي او سوداګریزي اړیکې پیاوړې کړي د ملګرو ملتونو اتیاي مغونډه نن دوشنبه د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي په خوانه ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکو عزیز معارج وای اړتیا و چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلې وای د افغانانو حقونه خوندي کړي او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره د ډول نړیوال لغوندو کې د ګډون چانس ترلاسه کړای وای خو هغه معارج دا هم وای چې احتمالا د غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست ایمي اساسي نصیر احمد فائق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ پر سوالو کې اغیزمنه تمام شي
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني معیاري دولت جوړ کړي د خلکو حقونه ومني د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایل چې باید اصلاح او بدلون یې پکې راوستي وای څو نړیوالو په رسمیت پیژندل وای او اوس په ملګرو ملتونو کې استازي هم درلود بیا هم نصیر احمد فائق هلته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تری وحده د افغانانو غږ پورته کړي
صداي مرته افغانستان بل امر
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا خاغلی فائق د غونډه کې وینا کوي او کنه هغه د ملګرو ملتونو په اتیاي مغونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي رادیو پوښتنه هم ځواب نه کړ دوه کال وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په مخه د طالبانو حکومت یو لیک استول سو سوهیل شاهین د دوی د اساسي پټوګو منی خدا وختنه یې رات شو په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپو احمد سعیدی وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم خو اوس مال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي
ملګری ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډیر مهم دی لبه د مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وای د افغان جون او خوځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتاویایي مغونډې په اجنډا کې شامل ده د طالبان اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جون او خوځو د حقوقو په نقص تورن دي د دې شورا په 45 سمه غونډه کې هم 14 اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه منیو په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو حقوقو خوندي دي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیا هدفونو ته د رسیدو لپاره خپل ژمنې تازه کوي واقعا د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په دې غونډه کې د افغانستان چوکۍ خالی و او څه کال هم برخلیک معلوم نه دی
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې لپاره رئیس په روسیا کې بشري وضعیت خورا زیات ترنګلې شوې ده. د ملګرو ملتونو څېړونکو د خپل دې موندنو راپور نن خپور کړ. جزئیات اسد الله لودین وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلي چې روسیې د اوکراین د جګړې لپاره هیڅ په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره ماریانا کاتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړی دي. پر راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د دوامدار شکنجه او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری آژانس لیکلی په تیرو شپاړو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه سازمان د 15 دایمي غړو له ډلې په وه غو کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څېړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوی چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاریخجنه بڼه عملی شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوی او د آزادو رسنیو فعالیت درولې دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر چې د شویو څېړنو مشري کړي تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال روسیې د مخنیوي هڅه کړي او دا د دې پټکو د بشري حقوقو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو لوړاندې ویلي و چې د بشري حقوقو د وضعیت معلومولو له دغه څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلې نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقوقو په تړاو نیوکه به بنسټه بللي او په اوکران کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانستان میاشتې ټولنې اته څلوېښت تنه ماشومان چې زړونه یې سوري دي د افغانستان کورنیو روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي چې د دې ماشومانو د درملنې ټول لګښت همدا سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران او میندې پلرونه په کورنیو روغتونونو کې د سوري زړه د عملیاتو په اړه اندېښمن دي او ځینې نور نظرونه لري.
د افغاني سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوري او ماشومان د درملنې بهیر په دوام اته چلويخ نور ماشومان د کابل دوه سیمایي زروختونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. دغه ټولنه له خوا د خبرې شوې لامی لمخې چې د شنبه په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوریت نظام له نسکوریدو مخکې دغه ټولنه له خوا په زړونو سوري ډیرای ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنیدو وروسته د غیدارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومان د لیک بهیر ټکنه شوې ده. په همدې حال کې د هغو ماشومان کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکي محمود وای د افغاني سری میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په وروختون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روختون ته یوړ، دا هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې ښه بشي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نغړینو می پراپور کې واخیستل شید آ کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول، ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو، د موج کې دی وڅکلي او په دوی مشپې وینه وبهیدله. د نوکریوال بیغوري و یا نه پوهیږم چې څه وشول، هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغه عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سرمیشت ادارې ویان نوراغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحي په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحي ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې او قراردادي روغتون دی وای، په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوري او ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد معلوماتو لمخې افغاني سرمیاشتي ټولنه له نه خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره سانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه ما ایکو میګو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرفي کیږي موږ ایکو کوو د ټلویزیون معاینات نو ورسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدي ورسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې مشبې ته عملیات کړي ماشومان خدي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیاشت د اعلامي پر بنسټ د ادارې په تیرو څوار لسو میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بیلابیلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په روزګان ولایت کې بسګران د اوبو د بندونو جوړول غواړي. دوی وایي چې د سیلابونو اوبه مهار نشي نو د خلکو ژوند بل نور ستونزې سره هم مخامخ شي. د دوی په وینا په دغه ولایت کې په کمو امکاناتو د اغاجان په نوم د بند جوړولو امکان شته.
دا محمد خبیر دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی. دې د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره د غوبه تر ځمکې لاندې د اټامې تر څخه خپل مریضو ایندارو راپورته کوي. محمد صابر د ورزګان مرکز ترنکوټ اوسیدونکی دی او د تیرو 15 کلونو رئیس د ځمکې پالنه کوي او د همدې لاري د خپل شپانس کسیز کورنۍ لپاره نه پکا برابروي. دی وایي په دې ورستیو کې د اوبو کچا ورستر بلیکشته کیږي او خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي. خونه موړی وړاندیز لري که په دغه ولایت کې د غاجان په نوم بند جوړ شي نو د یاد ولایت ټول وسیدونکو به د دایمي اوبو او برښنا څخه برخه منسي.
مژد ولات په ساته ورور مژدام غواړو دونکو دام نه سړی خونی جراته جوړ شي د حکومت په واسه پرایز مژدر ځای وکي.
وا خدغه غشتنه لرو مژد کلوی د کښنی دی اوله غشتنه مژد بندونه دی بندي د غاجان بند دوم ټپات کې ورور سړی خونی راته جوړ کی.
قدرت الله هم د محمد صابر گاونډي دی. د هم د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره نږدې 100 متر برمه وهلې ده.
وسه د 100 غاز 200 غاز یو نیم 100 غاز سره کاجو هغه ګای وچی ګایره باندې نو د اوبو سیستم ډیر کمزور شوی دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وکړو د اوبو پر برابر باندې. دا موږ ته چې بندونه جوړ سی او به مهار سی ورور موږ ته کار او خدمت دولت وکړو. موږ خدای دولت سره کار او خدمت غواړو نو موږ خوړایا چې نو باید موږ ته خدمت وکړو. موږ د اوبو د کمی خواکو ډوري د کمی خواکو کې د یو دم جراته وته شغه به ماته په درو خردا اله غارونه ماته څنګه کیدا پداش کی.
سیپولا د همدی سیمې یو بل بزګر دی. دی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله باندې 15% د اوبو کاچ راکمه سوي ده.
د اوبو سره به خسل په 15% کې خطر دی. مرد معنا د 15% موږ امیدوار یو نور د 15% د اوبو کموالی دا د شمسیندار صدقه کو اوبو شمسیندار دی واسي برمو موله د پاغه اوبو هغه کمزوري سوي ډیر زیات وچی دی پر مخ باندې شل خاله نه لري باجی باجی ستایو څو بلری. دولت ته مدغه خوایش ته چې بس اول دغه غټ بند مشتوتړي
لادی ټول سره سره د ورزګان ولایت د والی ویان نسان الله حماس هم د خلکو داستون زمني خوایي چې د وچکالی د مخنیوي په پاره ګان شمیر چک دمونه جوړ کړي. نموړی وای دا غاجان په نوم بند منزور سوی او په نږدې راتلونکو کې به اوربندی کار شروع شي.
دا اوچکالی په خاطر نو دا پیاري راست څلګونو چې دمونه جوړ کړی دی ان شاء الله باندې کارو کې دا به ډیره ګټه ورسی او دوه هم دا غاجان بند شخص سره خو منزور سوی دا او تخنیکی چارې هم ان شاء الله نوې پیسه ده سره رسیدلې او امید څه چې نږدې راتلونکو وخت کې افتتاح هم شي.
دا فداسیال کې د چټمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاون پر خپل ټوئیټر باندې په یو بیان کې لیکلي چې
د مالیه د قانون او پیټرولیم او د صنعت او سوداګری وزارتونو او د ملي پراختیا شرکت لاستازو جوړی سوی کمیټې ته دند سپارل سوی چې د سیریپل ولایت د سلطان ابراهیم او د اورزګان ولایت د چنارتول سوالی د غاجان بندر غولو عملی تګلاری جوړی او د وروستي پریکړې لپاره اقتصادي کمیسون ته وسپاري.
لدې راپور سره قدر منوریدونکو د راپورونو د لړۍ پای ته ورسیدو. په دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې خبرونه کې نن د چین د خلکو له جمهوریت سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه بحثونه لرو چې په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا وخت د شپې 9:30 دی. پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان جنو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلی دی چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن 2 کاله پوره شول او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت ونیسي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې 3 طالبان وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. دې ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په 2 لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې. د شمال ختیز بدخشان ولایت او د چین د پولې ترمنځ د غزیدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. د سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدی باختر خبری آژانس ته ویلي دي چې له دې لارې له چین سره سوداګري زره کړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانستل کیږي چې چین 13 اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تن امریکایي بندیان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په ترڅ کې له بنده خوشي شوي نن له ایران ووتل. د قطاریوی الوتکې نن دا 15 کسان او د هغو 2 تن خپلوان له تهران څخه قطر ته ورسول. د دې بندیانو د تبادلې موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2 میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن خبریالانو ته وویل په امریکا کې د 15 ایرانی بندیانو له ډلې 2 تنه ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او 2 نور به په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. ښاغلی کنعانی زیاته کړه چې په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالره کنګل شوي شتمني هم قطر ته سپارل شوې ده. اورسته خبر ده چې روسیه په حق کې د ملګرو ملتونو له لوی محکمې غوښتي دي چې پر اوکراین د هیواد د یرغل قضیه لغوه کړي. مسکو دا قضیه د بیچارهګۍ هغه حادثه بللې چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جنوسایډ یا ډلوژنې د مخنیوي په هدف د پوځي اقدام د توجیه لپاره د مسکو د استدلال شنډول دي. روسیه دا غوښتنه د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې د اوکراین لخوا د وړاندې شوې داوی مقدماتي استمایه غونډه ته وړاندې کړه. تمه ده چې دا غونډه به د سپتمبر تر 28 پورې دوام وکړي. اوکراین دا داوه د 2024 کال د فبروري په 24 د روسیې د یرغل په لومړی کې پایل کړه. کیفوی مسکو په دې استدلال سره چې غنې پر اوکراین یرغل ځکه مواجه و چې د اوکراین په ختیځ کې د ډلوژنې مخنیوي کاوه، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي.
دو خبرې دی، یو خو د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 50 دقیقې بحث ته هر کلام. نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونی چین د افغانستان لپاره د نوی سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو څه باندې دو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تیرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیکت د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماتان استولي، خو اکثره د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارج دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنې یو عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلي. خو پیکینګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریز نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیز متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شنونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شنونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو درسو، چین چې لکه د نوري نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تیرونه خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګماره، په تیرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. او طبیعي ده چې چین دغه آرزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. دلته چین څو موخې تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی، تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فراه منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بیا لاړ شي هغه لوی سیاست ته. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوګه شي. نو په دې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هماغه د معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه بهره برداري ده، او ترانسپورټیشن دی، مواصلاتي دغه یو کمربند یوه لاره، دې پروګرامونه دي چې هماغه سیپک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترتیب کولی شي را داخل کی. د بلې خوا چین ډېر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، د هغه جدایي طلبانو، د هغوی مخنیوی وشي، د هغوی یو تعداد کسان، یو تعداد کېدای شي یو وښنه ډله، حتی ویل کېږي په افغانستان کې داسې هم ویل کېږي چې طالبانو دغه ډلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او دې ځایونه منتقل کړي دي زابل ته. په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي. خو دلته یو معامله، یو په دې باندې یو تجارت روان دی، وګورو چې تر کومه حده دوی مخکې ځي په دې په دغه معامله کې د یو غورانو په سر. داسې ویل کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ تر لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا غوران کېدای شي مکمل کوچه تسلیم اسلامي کمه مدایت چې دا هغه ته په شاته کې. درېمه موضوع چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده ښاغلی نوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لویه قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده د هغې نه بېرته پاتې شي. په یو نامرئی یا ځای ښکاره رقابت کې متحده ایالاتو سره، روسیې سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دی چې دغه د سیاسي قافلې نه یا د سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري دا غینه بیرته پاتې نشي او کوشش کوي چې خپل اړیکې دومره نږدې کی پاک طالبانو سره چې دیو خو هغه رسمي پر اصل پیژندلونه نو سي ورشي دغه دوګونه حالت ستاسو خدمت دی چې په بین ملي حقوقو کې بین ملي اړیکو کې هغه شتون نه لري دغه رسمي پیژندنه د یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسون یا میثاق په بین ملي اړیکو کې بین ملي حقوق شتون نه لري چې دغه اساسات او په دغه اساس یو هیواد پیژنه دغه چې تیز هیواد پر اساس پیژنه دغه چې تیز هیواد سره اړیکې تامینوي په حقیقت کې دا حتی د فکتو نه دی ما په نظر د بین ملي حقوقو د شاګر په حیث چین د طالبانو حاکمیت پر اساس پیژندل ولاو چې دا خبره په کلونه راولي ولې چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د حاکمیت پر اساس پیژندل
مننه جنګ صاحب په دې خبره به هم وکړو مننه عنایت الله همام تاسو هم د بحث خره غلاست د جنبه صاحب څرګندونې مو واوري دي رڼا په واچول چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی تاسو څه فکر کوئ په دغه باندې باندې چې نوې سفیر کابل ته واسته وو او د طالبانو سره پرسته حکومت هم دغه تود هر کله وکړه تقریبا هغه باندې درلودل ک رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي یعنی مراسم تقریبا هغه ډول
لومبای تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته او جنباز ته سلام او ادب ارسوم تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته وایم وایم چې اساسا د افغانستان ما مخکې د مخکې مصاحبه کې دا ما ویلی و چې اولنۍ حکومت کې د شي چې په افغانستان او امارات اسلامي او پیژني دا چین دی زکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په د سنترال اسیا یا آسیایي مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړای پاتې وو چې دوی را د خپل نفوس ساحه ته راولي او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قواد موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللې دي او دا د اروپایانو امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده او یو خدا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې وو د جيو پليټیک له خاص څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو یو میخانیکیت او چرته یو یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولې بیا هغه ضعیف ملکونو په بل منطقه کې تونه بل قدرتونه ته اتکا کولې اوس دا میخانیکیت کدا آلات همداسې دا ما پیدا کی دا میخانیکیت په دې منطقه کې د منځل لور شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د هغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شاید ده ځکه افغان بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه لمپلي په شان نه ده نو اهمیت یې زیات نه ده ځکه چې ډېر یو بلین ډالر هم نه کېږي یو بلین ډالر ښکته دغه ده او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کیږي نه بل د دې مسأله دا ده چې او چې د افغانستان نوم د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې په دلتا شکست ومندل او خپل کور او بسله ځینې دغه ډېر معمولی تاجران خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی ځکه چې افغانان هلته چین ته تللي دي کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي ربللی دي چینایانو اوالات ښه شوی ده دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړل پاپولر شوی
بله همام صاحب اوګد مهاله ګټه په افغانستان کې د افغانستان ترزمک لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالر اټکل شوې دی فکر نه کوي چې چین به ډیر لری فکر کوي اوګد مهاله ګټه به تعقیبوي
په هر حال
کدا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کې دای شي دا د خزانه او زیرمی زمکانی زیرمی چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک کېدای شي چې کېدای شي نه ځکه چې داسې یو څرګند رپورت او مثبته کوروسان په دې کې کار کړی و امریکایانو کار وکړو وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه راباسلی دي او سروې کړي دي خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شي کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي دا یو بختلا یو لوی سوال ده
مننه بل
کوي هم کبه دا د زیرمې دوی په نظر کې دا زیرمې یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند او هغه چې دین هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم د دوی خدمات او قراردادونه ډېر مناسب دي او ډېر خدمات ارزان خدمات لري لکه اروپایي شرکتونو په باشان دوی خدمات زیات
مننه همام صاحب مننه دې به بیا هم خبرې وکړو یو مشت بوډان دي تقریبا د شپک څباند شپک میلیارډ ډالر په ارزښت باندې او د لویو قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول طالبانو حکومت امضا کړل چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو په دې خبرې کوو جان واسب مخکله دې چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره کې اړیکه درلودلې په 15مه دوی کابل ته ننوتل د اگست په 15مه وبخي یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکینګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقیب کیو مولا برادر همداسې نور لوړپوري غړي پکې چین له طالبانو سره خیاړي کې پاللې د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی یو پر نفوذ لرونکي هیواد دی د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري څه فکر کوي چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغه غواړي کو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته وراوړي دي آیا چین خپل رول لوبولی
چین کو خاله نوري لکه چې دوستانو مو ویلي او تاسو په دې چې وخت تا نه چې سات مختوري
یو یو شی اضافه کوم جان بس په تیرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود پوځي او نظامی په اکثر نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصله کولې که هغه د بیرغونې په برخه کې وي که په سیاسي ډګر کې او که په نورو برخو کې وو دغه تشل آیا چین د کړي
او خبر مې دی کې چې چین د وی خو خپل هغه لوړ رقابتونه چې دی خپل حریکانو سره هغه نه هیروي د بلې خوا هغه حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي دا د دوی هغه نوی طرز عمل دی سیاسي چلند دی د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهمه ډېر مهم ټکی دی هغه دا چې چین اوس ډېری غواړي لویه سرمایه ګذاري وکړي تقریبا د 2 میلیارډو په شاوخوا کې کېدای شي زیات یا کم نو لپاره د دې چې دې ته مشروعیت ورکړل شي چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې دا یو فلسفي دی البته وټاکه او په دې توګه چې غواړي دغه اوسنی حاکمیت د طالبانو چې موږ البته اوس مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت د خلکو څخه نه دی اخیسته خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړه لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کیږي داغه ته مشروعیت ورکی ځکه چې ته نشې کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره
خدا دا خو جنبه صاحب یو رسمیت نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي ک ولی تر اوسه لدی ډډه کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژني چین خو هغه غوښتنې نه مطرح کوي لکه نور لوی دزواله چې مطرح کوي چې د خزو حقونه باید ورکړ شي د کار حق ورکړ شي د زدکړې حق باید ورکړ شي په ښکارا خو مونږ د چین په دا ډول سرګندونې نه دی اوریدلی سمه
دلته څو خبرې دي محترم نګیټه فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږی وسید ما تاسو ته مخکې وویل چې یو قانوني ډیپلوماټ په حیث د بین المللي حقوقو د یو شاګرد په حیث چې په بین المللي حقوقو کې د سیکم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته یو
جان باسه دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخواني جمهوریت نظام لاستای سره ده په جنیوا کې د پخواني جمهوریت نظام لاستای سره ده دا سه نمونه ډیر شته ده مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده مستقله اداره همداسې ځینې نور ادارې هم شته اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د جغرافي استازیتوب وکړي دا یو نړیوال پرسمت پیژندنې ته اړتیا لري
نړیوالې رسمي پیژندنې نشته د دولتونو پرسمت پیژندنې نشته دا نو زموږ تاسو هغه ټاکټوف ته ایزه هغه ویل چې موږ تاسو دې په کډیل کزیت څنګه وو او ماهیت کې زه تاسو په یو یا دغه موضوع ته په یو شان ګورو خو زه غواړم هغه حقوقي ارکه تشریح کوم ګوري خبره څه شي کړه د طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې ده امنیت شورا دي او دغه هیوادونه دغه بربند اعلان نشي کولای ځکه چې د مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي چې بیا د رابط نور هم رسمي کی کوي او چې البته کې دوی تاسو نیم لري چې ځینې هیوادونه او دغه دوه ګونه چلن لکه چین لکه روسیا لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران ازبکستان ترکمنستان موږ تاسو ګورو چې هغه دغه دوه ګونه چلن روان کړی دی سفارتونه یې ساتلي دي راشه درشه ستا اته سیاسي روابط شته دي کنه خو ټول مسولیت اوس نه غواړي چې بربند اعلان کړي اما د فاکتو دا حالت جریان لري او ګورو چې پرمختګ څنګه
تر کله به دوام کوي بل
چون دا منافع ډېر متضاد شي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې هغه اجماع چې کومه په دوحه کې را پیدا شو هغه اجماع اوس نشته
مننه مننه بل جان باسه پتی روشلو کلونو کې دغه دی یو دی کورنۍ اجماع خبره ډیره زیاته په خلوه یو د سیمه ایز اجماع او یو نړیوال اجماع کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړلر یو ډول باندې راغلل قدرت ونیو سیمه ایز اجماع وسم نشته ده نړیوال اجماع هم نشته ده په هر صورت هموان صاحب رازو دی خبره ته چې تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې ویل چې د افغانستان اقتصاد ډیر کوچنی دی د چین لپاره په واخان کې چې یو مهم کوریدور بلل کیږي د یو سړک د غوونی کار پیل شوی پرون لکه ګومان 50 کیلومتر سړک ته او په یو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګذري هم ډیر هغه دی ورته سخت دی د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن نمره لوی کوریدور نشي خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه د لارې یاد کړی او ویل چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابر له چین سره ارزان شي فکر کوي چې دا ډول کوریدور یا مثلا د بیا رغونې یا د نقشې د چین د لوی پروژې زینې دغه کوچنی لارې افغانستان ته وغځيږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي فکر کوي چې افغانستان خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي
افغانستان مخکنه د دې مخکنه خپل اهمیت راساتلې ده او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري چین ته اهمیت لري خو زموږ په دې لپاره کته سو د سنترل اسیا یا آسیایی مرکزی آسیا دا نقشه واچوي افغانستان تاسو ګورئ چې د دې یو اساسه منطقه کې راولاړ دی افغانستان دا بشکه کدا کوریدور چې دی دا کوریدور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر د چین لپاره تا پر پرتله ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یا والی چې دا دا و چې دا د ورشمین لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادله کې ده نه پدې استالین خصوصا په روسانو چې په کې حاکم شو استالین په دوران کې د استان د پولیټیکل اف استان را پیدا شو دا مختلف اوزه اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې و غونه چې د دې منطقه راخته شو او خلاص شو نو د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو کس د پاکستانی یو دغه مرکزی وای حکومت وایاند مشاهده ساين وای چې نو د یو ترایلاترال یا د دې الخیزه دغه په پارکو ته طرحه کې پارکو چې هغه کې په سیپاک افغانستان او چین او پاکستان شامل دي او کوشش کوي چې دا کار وکړي اوس عمل چې د افغان تاجران راولي دا یو زره درې سوه کیلومتر د قراقرم په لاره کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته دا که دا لاره جوړ شي ډېر ټیټو د دوکانداران او کاروباریان دپاره ښه دي خو دا داسې یو تغییر جدي تغییر منطقه ته نه راولي هغه وخت راولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړشي او افغانستان ټول آسیا میانه ته په
وصل شي
مننه یو لارې یا کمربند د سره یو ځای شي مهرباني
مننه جان واسب د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت په ایکس پانه کې ټولنیزه پانه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي دغه څرګندونو ته په پام آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپیل سیاست ساتلی دی او که نه په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډیر زیات مطرح کوي که د ټول شمول حکومت د یادې ټول افغانانو د حقونو ته درناوی د ښځو او نجونو په ګډون
چین اصلا د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلا کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي کوم سوچ نه کوي او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یو پیشو هم د خدای لپاره موږ کار نه نیسي بین ملي اړیکې بین الحکومتي اړیکې د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي دا چې وخت نو وخت چین کومه بشري کومي بشري کومکونه افغانستان ته جاری کوي هغه ټول هیوادونه په ترتیب کوي متاسفانه چې افغانستان په حالت کې نه دی او دا یو رقم ته د این گزاري د چې هم چین کوي هم روسیا هم امریکا هم نور چین خپل موخي لري خپل نږدې موخي لري منځمهاله اوږدمهاله دا د خصوصي تاسو یادو کړه د قانونه دا د ګروپ سره چین ډیر نږدې اړیکې لري ډیر په قانون لري د پاکستان د طریقې لري یو هدف هم دا دی چې د پاکستان د دې چې د ایغوران او سرنوشت په معلوم شي د بل خوا چین توقع لري محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پی ملاتړ نه لاسته راشي د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پی یا د ډلې چې په افغانستان کې دی دا یا پاکستان دوی تورنی په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکي او په څنګه کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي مواصلات جوړيږي پروژې چې هغه په لکې دي په پاکستان کې په دګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې دا ټارګټ نشي ازمنان د مرشمې مکه تاسو ته ویل خپل کتنې د افغانستان کې دی غوړان په ارتباط هم خپل کوي او نور لوی اقتصادي پروژې لکتر لګه دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی خو چین د شل کال د وادي ورکوین په دغه معدنو باندې منابع او خوشاله خوای حسابونه کاغلي دي چې دي خو عملی کار نه کوي او د دې چې دا هم یو لوبه ده که یو د سیاسي ځان سیمه
من نه جان بس مننه جنبه صاحب همام صاحب لن کرته و فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین خی یو ګام نور هم ورنږدې سي دي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني داسې آیا نه نخانی لیدل کیږي
نخانه خو بالکل ښکاره ده چین په ټولو نړۍ کې یوازنی ملک چې طالبانو سره ښه اړیکې لري او دا چینایان دي چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان دپاره په نظر کې نیولي دي چې تقریبا $1 بلیون شاوخوا دغه دی ځمکه را سروې کړي دي نو ضروري خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپله په دې وخت کې یو نوی نماینده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو
مننه کور ودان د نړیوال اړیکو شننکې عنایت الله همام د سیاسي او نړیوال اړیکو شننکې غوث جان باسټ د 15 دقیقې بحث کې مراسم غډون وکړ.